دین اخوي سلوان
ډېر مننه نایم صاحب. قدرمن اوریدونکو، ساعت د سهار 8 بجې دي. د دې ساعت په خبرونه کې په راز راز راپورونو سربېره ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو لومړی بل جانقه لیکوزي څخه د افغانستان هم نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له خپل قرغیزي سیال سره وکتل. د ناتو عمومي شوې په افغانستان کې د ناتو کړو هیوادونو ته د ولایتونو د چارو په سپارلو سره ستونزې رامخ ته شوې. د امریکا د دفاع وزارت ممکن د بالا بلوک ولسوالۍ د ملکي خلکو د مرکزو په اړه خپل راپور اعلان کړي، او د امریکا جمهور رئیس د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نتیجو څخه راپورته شوي اختلافات بې اهمیته وبلل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی لخپل قرغیزی سیال قربان بیگ باقیب څخه وغوښتل چې د ماناس د هوایي اډې له بندولو سره سره د تروریزم ضد مبارزې کې مرسته وکړي. کرزی د روسیې په اکترینبورګ ښار کې د شانګهای په مشري غونډه کې له وینا وروسته له باقیب سره د کتنې په مهال وویل، په افغانستان کې د طالبانو بری به ټوله سیمه بې ثباته کړي. د افغانستان جمهور رئیس له قرغزستان او امریکا څخه وغوښتل چې له بنسټ پالنې او تروریزم سره په مبارزې کې د افغانستان سره همکاري وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس باقیف ژمنه وکړه چې په خپل وس او توان بل افغانستان سره مرسته او همکاري وساتي. د ناتو عمومي منشي یابدی هوبشفر وایي مختلفو هیوادونو ته د افغانستان د ولایتونو د چارو سپارلو د نړیوالو همکاریو هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ کړي. شیفر لوی هالنډ ورسپانس سره مرکې کې ویلي، د ناتو د 28 غړو هیوادونو هر یوې د افغانستان په بیا رغونه کې د خپلو هیوادونو ګټې په نظر کې نیسي. د ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان په بیا رغونې او پوځي هلو ځلو کې د زیاتې همغږۍ او یووالي غږ وکړ. د ناتو د عمومي منشي یابدی هوفشفر د کار دوره د روان کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټې پای ته رسیږي. ټاکل شوې چې د امریکا د دفاع وزارت به د فراره ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ په بمباریو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور اعلان کړي. د پینټاګون یو چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی، د سې شنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل، د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزارتونو د مسلې په اړه بحثونه کړي، او د امریکا د مرکزي قماندې مشر جنرال ډیوډ پیټریاس غواړي چې راپور ډېر ژر خپور شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف مورل مخکې ویلي وو، امکان لري چې دا راپور د سې شمې د ورځې په ماسپښین خپور شي، خو په دې اړه یې پر رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې د مې په میاشت کې د بالا بلوک ولسوالۍ په بمباریو کې شاوخوا 90 تنه ملکي خلک وژل شوي وو، خو د امریکا پوځ یوازې له 30 څخه تر 15 تنو وژنه تایید کړې او وایي وژل شوي نور کسان طالب وسلوال دي. د جوزجان ولایت یوې محکمې یو سړی په دې ولایت کې د دوو کسانو د قتل په تور په اعدام محکوم کړ. د شبرغان د محکمې رئیس پرون ویل، محکوم شوی کس عبدالغفار نومیږي چې څه موده وړاندې د یو خپلوان په کور حمله کړې وه او د لاسي بم په غورځولو او په ډزو کې د کورنۍ دوه تنه وژلي ول. په حملې کې د کورنۍ دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د شبرغان د محکمې قاضي وی عبدالغفار په ابتدایي محکمې کې هم په اعدام محکوم شوی و. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي، محکوم شوي د محکمې په حکم قناعت نه دی کړی او قاضي ورته ویلي چې مرافعه دې وغواړي. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د امریکا د کانګرس غړو د 1.6 میلیارد ډالرو په بودیجې چې 80 میلیارد ډالر به د افغانستان او عراق د پوځي ماموریتونو او د غراز له پاکستان سره په مرستو ولګیږي رای ورکړي. دا بودیجه پرون په کانګرس کې په 216 موافق او 202 مخالف رایو سره تصویب شو او د سنا د منظورۍ لپاره استول شوې ده. که چیرې سنا یې تصویب کړي، نو جمهور رئیس باراک اوباما به هم لاسلیک کړي. خبری رسنۍ وایي، د امریکا د کانګرس وکیلانو د افغانستان او عراق د چارو لپاره د 80 میلیارد ډالرو په څنګ کې د پاکستان د امنیتي او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2.4 میلیارد ډالر او دغه راز د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په مقصد 1.4 میلیارد ډالر هم بیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد او د هغه د انتخاباتي سیال میر حسین موسوي ترمنځ اختلافات بې اهمیته وښودل. د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره مرکې کې جمهور رئیس اوباما وویل، که څه هم چې په ایران کې د انتخاباتو د نتیجو له وجې د تعجب وړ حالت رامنځته شوی، د احمد نژاد او موسوي د پالیسیو ترمنځ زیات توپیر نه لیدل کیږي. جمهور رئیس اوباما وویل، دا که احمد نژاد جمهور رئیس وي او که موسوي، د امریکا متحده ایالات به د اوږدې مودې د ګټو په اساس هستوي وسلو ته د ایران د رسېدو او دغه راز له حزب الله او حماس ډلو څخه د تهران د ملاتړ د مخنیوي کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې نن په ایران کې د پنځمې ورځې لپاره په پرله پسې ډول د جمهوري ریاست د نتیجو په غبرګون کې مظاهرې وشي. داسې بریښي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د رایو له بیا شمېرلو سره په ظاهر کې موافقه کړې، خو د ایران د رژیم مخالفین وای په انتخاباتو کې درغلی شوي او انتخابات باید له سره وشي. له بلې خوا ایرانیو چارواکو له ټولو بهرنیو خبریالانو څخه غوښتي چې د دې هېواد په لارو کوڅو کې د مظاهره کوونکو د راپورونو په مقصد له خپلو دفترونو څخه نه وځي. په عین حال کې د سولې د نوبل جایزې وړونکي شیرین عبادی هم په ایران کې د نوو انتخاباتو غږ کړی. انګلستان، فرانسې، جرمني او امریکا په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د ماموریت د ویټو کولو په باب د روسیې پریکړه وغندله. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې په ابخازیا کې د ملګرو ملتونو د ماموریت له تمدید سره د روسیې مخالفت به ناکراری زیاتې کړي. ګرجستان همداراز په روسیې تور ولګاوه چې هڅه کوي په سیمه کې قومي تصفیه پټه کړي. او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت وایي چې په ختیځ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د ځای په ځای کولو په باب د بوش د دورې د پلان په عملي کولو کې لا هم بې تصمیمه ده. روسیه د امریکا د دې پلان سخت مخالفت کوي او د مسلې د دواړو قدرتونو په اړیکو اغیز کړی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساعت اته بجې او شپږ دقیقې دی. تاسې زموږ شغ له آزادۍ راډیو څخه اورئ. د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې به واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو هرکلی وکړ. ایټالیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره د هېواد ته نور سرتیري لیږي. ولسمشر کرزي د قرغزستان له ولسمشر وغوښتل چې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. د افغانستان د رسنیو د څارنې کمیسیون د ملي امنیت له لوري د الجزیرې تلویزیون د خبریالانو د نیونې موضوع څېړي. د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د یوې اونۍ لپاره به د تورخملار د مهاجرو پر مخ بند وي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد جګړې ته تیاری بشپړې کړې دي. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې اورو. د غراس آزادي او اوریدونکي پروګرام هم په دې خپرونه کې شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د افغانستان راتلونکی مشر باید زیات اقدامات وکړي چې په خپل حکومت کې شفافیت راولي او د سیمه ییز امنیت په برخه کې کار وکړي. ښاغلی باراک اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید د افغانانو لپاره بهتره کار وکړي او افغانان پوه شي چې د دوی له هیواد سره کېدونکي مرستې څرنګه مصرفي شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه هغه کسان چې غواړي جنگل لاس واخلی او سوله وکړي باید غیژ ورته پرانستل شي او په ټولنه کې ومنل شي. د امریکا ولسمشر هم دراز ویلي چې افغانستان لا هم له خپلو ګاونډیانو سره ګډ کار ته اړتیا لري څو په سیمه کې امنیت ښه شي. د ټینګار وکړ چې امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې بې پرې وي، خو ویل چې د ش مشر په غوړه کولو کې به د افغانستان د خلکو د حق ملاتړ وکړي او ډاډ ورکوي چې د دوی راتلونکی ولسمشر باید د امریکا سره شریک وي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې دوی د افغانستان د انتخاباتو د مسؤلانو له کارونو خبر دي او ملګري ملتونه له افغانانو سره د منصفانه، خوندي او ډاډمنو انتخاباتو په ترسره کولو کې له افغانانو سره مرسته کوي. څو کاندیدان په عادلانه توګه له رسنیو څخه استفاده وکړي، آزاد سفر وکړي او کمپاین ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر اوباما د روان کال په جنوري کې د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ له ترلاسه کولو وروسته د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي له بیا غوره کېدو سره مخالف و. په روانه خبرونه کې وروسته د انتخاباتو په هکله زموږ ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لپاره مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبري اوسئ. راپور تاسو نشرې زمور.
ایتالیا خوړی چې افغانستان ته په سلګونو پوزیان وستوي. دغه هیواد د دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې یو شمېر الوتکې به هم افغانستان ته د انتخاباتو د امنیت لپاره واستوي. ایتالیا غواړي چې دا پوځیان د زمري تر میاشتې وروسته هم په افغانستان کې تر یوه وخته وساتي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ایتالیا ته دفاع وزیر شمنه کړی ده چې د زمری په میاشت کې به د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره 400 عسكر افغانستان ته واستوي. د عسكر په ایتالیا له 2800 نورو پوځیانو سره په افغانستان کې ځای شي. د ایتالیا ته دفاع وزیر انګازیو لا روسا وایي نوی عسكر به تر انتخاباتو یو دوه میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، او دا د دې لپاره که چیرته انتخابات دوهمې دورې ته ځنډن کېدل. البته دا هم امکان لري چې د عسكر تر ډیرو په افغانستان کې وي. د ایتالیا د دفاع وزیر هم تر اوسه ویل چې د تخنیکی شرایطو له سمېدو سره به دوه تورنیډو جنگي الوتکې هم تیار شي چې هرات ته یې واستو. د ایتالیا د دفاع وزیر په وینا د هڅه کوي چې دوه پوځي هلیکوپټرې او د روغتیایي خدماتو درې هلیکوپټرې هم افغانستان ته تیار کړي. انګازیو لا روسا ژمنه کوي چې د افغان پولیسو د روزلو لپاره به ایتالیا شپږ 500 تنه روزونکي تیار کړي او افغانستان ته به یې واستوي. د ایتالیا مخکې یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم افغانستان ته د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره د عسکرو د استولو ژمنه کړې وه، او د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې افغانستان ته به د خپلو 9000 پوځیانو لویه برخه د انتخاباتو پر مهال په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. د نړیوالو له دښمنو سره سره ګڼ افغانان اندېښنه لري چې د انتخاباتو پر وخت به بې امنۍ زیاتې شي او ممکن د شخړې انتخابات هم ګډوډ کړي. رپورټونه خپاره شوي دي چې سږ کال په افغانستان کې 40% کې د څو مخکنیو کلونو په مقایسه شخړې زیاتې شوي دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له خپل قرغیزستاني سیال کورمان باقیف څخه وغوښتل چې د مناس هوایی اډې د بندولو پر سر له اختلاف سره سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. کرزی د روسیې په اکترینبورګ ښار کې د شانګهای په سرمشیزه کې له وینا وروسته له باقیف سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو برای به ټول سیمه بې ثباته کړي. کرزی له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې له امریکا سره د افغانستان او قرغیزستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولسمشر باقیف منه وکړه چې له افغانستان سره به تر خپل وسه مرسته او همکاري وکړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بشانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه، او د غونډې تر څنګ د افغانستان، پاکستان او روسیې ولسمشرانو غونډه وکړه. د شانګهای تړون لسمه غونډه پای ته رسېدلې خو پریکړه کړې ده چې بل غونډه به په ازبکستان کې جوړېږي. د دې غونډې په حقله له مسکو څخه د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر راپور واوري.
د افغانستان موضوع د شانګهای د همکاري سازمان په اجنډا کې شامل و او د غونډو ټولو برخوالو د افغانستان په اړه خبرې کړې او یو لړ وړاندیزونه کړې دي. دوی ویلي چې افغانستان یو سیمه ییزه ستونزه ده او په واري کې باید ټول هیوادونه په ګډه په هغه هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره اړین ځل وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدوف د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په پایله کې په یو خبري کانفرنس کې وویل روسیه به د افغانستان او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د کرکچ په واري کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د وویل د افغانستان شخړه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ناکراریو د اوارولو پرته ناممکن دی. مدویدوف زیاته کړه د افغانستان د ستونزو څخه باید ځانونه لرې ونه ساتو، بلکې دغه هیواد د شخړې په واري کې مرسته وکړو. د وویل همدا لامل و چې ما لومړی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او وروسته مې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره خبرې اترې وکړې، او وروسته مو د درې هیوادونو د مشرانو په ګډون درې اړخیزي خبرې وکړې. مدویدوف وایي د افغانستان ستونزه تر هغه وخته پورې نه شال کېدای تر څو د پاکستان په نارامو سیمو کې ترهګر نه وي ځپل شوي. مدویدوف وویل
задача борьбы с терроризмом, с наркопреступностью.
Да, тарагари ау мухадрату ку парзат мубариза дира мушкила ау стунзмана масала да да диги падиди да ламан заули ла пара байд ауал да ага гиват иксади сектор са памлара на уси да и вай нан на па Афганистан ки ау нам да Пакистан ку джинубарку ки халак да нурмаш бан саха бархамен ди медвед вай تر وګو پورې به په افغانستان کې آرامي او ثبات رانیسي که موږ د دوی په وړاندې غیر مسؤلانه عمل وکړو. موږ ټول نږدې ګاونډیان یو او په دغه سیمه کې زموږ د ټولو لپاره سیاسي او اقتصادي ګټې پرتې دي. موږ تشای چې په دوه اړخیزه او درې اړخیزه توګه له افغانستان سره مرسته او همکاري وکړو پرته له اقتصادي پرمختګ څخه ناشونې ده په هغه هیواد کې ثبات ټینګ سي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په آزادی رادیو کې.
د د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې 400 نړیوالو شرکتونو د حاجی ګک د وسپنې د کان د استخراج لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د حاجی ګک د وسپنې کان په بامیان ولایت کې دی. د افغانستان د کانونو وزارت اټکل کوي چې په دغه کان کې به په میلیونونو ټنه وسپنه موجوده وي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادي راډیو د خبریال راپورته.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د بامیانو د اوسپنې د حاجیګه کان د استخراج په داوطلبۍ کې د ګډون کولو لپاره له 15 هیوادونو څخه د 400 نړیوالو شرکتونو وړاندیزونه ترلاسه کړي دي. د قانون وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو شرکتونو د اسنادو څېړنه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. هغه وویل
خداوند
به ما توفیق داد. دای وای خدای مکتا او د قانون وزارت چارواکو ته توفیق ورکړ چې د حاجیګه کان د وستلو د داو طلبي استاد برابر کړو. تر اوسه پورې له 15 هیوادونو څخه له دغه پروسې سره د لیوالتیا 14 اسناد راغلي دي. هله منیم چې له دوی څخه څوخه کمپنۍ وټاکو او بیا دوی ته خپل شرطونه وړاندې کړو تر څو دوی د اوسپنې د دغه ستري زیرمې په اړه خپل وړاندیزونه راولېږي. ابراهیم عادل ویل هغه کمپنی چې د حاجی ګک د اوسپنې کان وستلو ته ټټر وهلی له هندوستان، چین، انګلستان، پاکستان او افغانستان څخه دي. نوموړي تم وښودل چې د داوطلبۍ پروسه په بریالیتوب ترسره شي او د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې وړونکی شرکت عملاً د کان په وستلو پیل وکړي. د افغانستان د قانون وزیر وویل په حاجی ګک کان کې تر اوسه پورې 160 میلیونه ټونه اوسپنه تثبیت شوې، خو اټکل کیږي چې 2 میلیارډ ټونه او ان له هغې څخه لا ډیره پکې موجوده وي. ابراهیم عادل وویل وړونکی شرکت به په کان په سلګونو میلیونه ډالر پانګه لګوي او د دغه پروژې له لارې شاوخوا 15,000 کسانو ته په مستقیمه توګه او شاوخوا 20,000 ته په غیر مستقیمه توګه د کار پیدا کولو تمه کیږي. د دوشنبه په ورځ د قانون وزارت اعلان وکړ چې د هیواد په شمال کې د نفت او ګازو د وستلو لپاره هم 15 نړیوالو کمپنیو وړاندیزونه کړي دي. اکثره کارپوهان افغانستان د قانون له پلوه غنی هیواد بولي. هغه پټه شتمنۍ چې تر اوسه نه درسپړل شوې، خو افغان دولت وایي وروسته دې به د قانونو د استخراج کار ګړندی کړي.
د افغانستان د رسنیو د څارنې کمیسیون وایي چې د ملي امنیت لخوا د الجزیرې تلویزیون د دوه خبریالانو د نیولو دوسیه څېړي. دغه کمیسیون د سه شنبه په ورځ په همدې اړه د ملي امنیت او د الجزیرې تلویزیون له چارواکو سره غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلانو په کابل کې د الجزیرې تلویزیون افغان خبریالان قیس عظیمی او حمیدالله محمد شاه د تېر یکشنبه په ورځ نیولي ول. په دې اړه له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال بل راپور.
د افغانستان د رسنیو د څارنې کمیسیون وایي د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې دغه هیواد د ملي امنیت ریاست د الجزیرې تلویزیون په دوه نیول شوي خبریالانو لګولې دي. د رسنیو د څارنې کمیسیون یو غړي جوانشیر حیدری د سه‌شنبه په ورځ د دغه کمیسیون له غونډې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په نیول شوي خبریالانو د افغانستان پښتون قوم ته د سپکاوي او کورنی امنیت ته د ګواښ پېښولو تورونه لګېدلي.
د ملي امنیت اداره خپل دلایل لري. د دوی استازي وایي د الجزیرې له خوا خپور شوی راپور توازن نه لري. دویم دا چې د افغانستان یو قوم ته چې هغه پښتون دی ډیر سپکاوی شوی. بل دا چې په دې راپور کې صحنې اخیستل شوی دي له طالبانو سره په همغږۍ جوړ شوی دي. د دوی راپور په دې اړه و چې ګنی په کندز کې امنیت نشته او دولت پرې حاکمیت نه لري.
جوان شیر حیدری زیاته کړه کمیسیون پریکړه وکړه چې د الجزیرې تلویزیون لخوا د خپور شوی راپور په اړه لا زیات تحقیقات وکړي. په کابل کې د الجزیرې تلویزیون دوه افغان خبریالان د انګلیسي څانګې قیس عظیمی او د عربي څانګې حمیدالله محمد شاه د تیر یکشنبه په ورځ ونیول شول. د الجزیرې تلویزیون چارواکو د خپل کارکونکو په نیولو اندېښنه ښودلې او پر دوی لګېدلې تورونه په کلکه ردوي. د دغه تلویزیون د عربي څانګې یو خبریال ولی الله شاهین د ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په دې اړه باندې موږ ته ملي امنیت کوم خاص دلایل او وجوهات نه دي ویلي چې دوی ولې نیول شوي دي. زه په باور باندې زموږ ملګرو هیڅ داسې یو کار نه کوي چې هغه په وطن کې د نافذه قوانینو خلاف ورزي وي او یا هم د مطبوعاتو د قانون خلاف ورزي وي. بلال فکر کوو چې زموږ ملګري کاملا بې ګناه دي.
الجزیره تلویزیون په یو خبري شوی اعلانې کې له چارواکو وغوښتل چې نیول شوی خبري اعلان جر تر جره خوشی کړي. په افغانستان کې صفما یا د جنوبی اسیا د آزاد رسنوي مرکز هم د دغه تلویزیون د خبري اعلانونو نیول غندلې دي. د سفما ادارې د وی اعلامیې په خپرولو سره له امنیتي ارګانونو څخه د دوی په خلاصون کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د رسنیو چارواکي په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ډېرې ستونزې او ګواښونه موجود دي. ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره ښایي دغه ګواښونه لا پسې ډېر شي.
د 1988 کال انتخابات.
ازادي راډیو سربیره پر دې چې د هر سه‌شنبه په ورځ له کاندیدانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي، یعنی د مازیګر له 2 بجو تر 5 بجو پورې، دغه راز د هر ورځې د 10 بجو په خبرونه کې له یو کاندید سره ځانګړی مرکه هم لري. دغه راز د هر ساعت په خبرونه کې له د انتخاباتو په هکله راپورونه وړاندې کوي. اوس هم د څو راپورونو وار دی. پرون په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره په رسمي ډول کمپاینونه پیل شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر 2 میاشتو پورې به دوام وکړي. خو د دغه کمیسیون په وینا تر اوسه هم د ولسمشرۍ لپاره ځینو کاندیدانو د خپلو شتمنیو فورمې نه دي ډکې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ورځ د دغو کاندیدانو لپاره وروستۍ ورځ اعلان کړې وه. کومو کاندیدانو چې دا فورمې ډکې نه کړې د دوی نمونه به رسنوی ته اعلان او د قانون لمخې به ورسره چلند وشي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې وپري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې لمخې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو د سه‌شنبه په ورځ د دوی کمپاینونه په شور او ولولو سره پیل کړل. د کابل ښار په هر واټ کې د کاندیدانو د پلویانو ډلې تر سترګو کېږي او ډېر د ښار پر دیوالونو د برېښنا پستنو د پارکونو پر ونو او د واټونو پر منارونو د کاندیدانو د رنگارنګ عکسونو په نسبولو بخت خکاری. سربیره پر دې ځایونو په اکثرو موټرو کې سپاره نخ کاری، ځکه چې د موټرو د مخکینی خیخې پرته نورې ټولې د کاندیدانو په عکسونو پوښل شوي وي. ځینې پلی او سپاره د کاندیدانو ځایونو ته ورځي، د خپل خوخي کاندید ویني، بریای غواړي او خوړل سکل هم کوي. خو خلک وایي هر څوک چې بریالی کیږي باید خلکو ته خدمت وکړي. د ننګرهار ولایت د سره رود یو وسیدونکی چې دغه غنی غونی او عکسونو تزیر وو، د ازادۍ رادیو ته وویل د په هیواد کې د سولې ثبات او پرمختګ هیلمند دی. ملک زلمین امید او ویبل
دغه خاورې د پاره د سه سره کاندید کوچاغه درې ورته ورکوچاغه د غریب خلکو د پاره خدمت وکړي. توقع لرو چې دغه بې اتفاقي لمنځلار شي. دا شنه چې دا څوک د پارتيوان دی او دا زړه د داوس بغد دغه توقع لرو چې به د غریب خلکو د پاره خدمت وکړي. د سادهاتو کې تعلیم کې دغه بیروزګاری ختم شي. دا سه سره شاغه د ملت خوخی او هغه د سه سره شاغه ملت د پاره خدمت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاین د جوزا د میاشتې په 16 پیل او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود نجفی وویل د کاندیدانو د عکسونو نصبولو ته ځانګړي ځایونه په نښه شوي، خو د کمپاین له پیل څخه ښکاري چې دې خبرې ته پام نه کیږي او د کاندیدانو پلویان چې هر چیرې تش ځای وویني عکسونه پرې تپي. ښاغلی نجفی وویل
ما قبلا به شهروالی نوشته کردیم که شما جاهای را در شهر تعیین کنید که
موږ مخکله دی خاروالی تلی کلی ول چې په خار کې دی د کاندیدانو عکسونو ته ځایونه وټاکی. خو له بده مرغه اوس په هر ځای کې عکسونه نسبیږي او خلک هم شکایتونه کوي. د خلکو له اجازه پرته هغوی حق نه لري چې پوسترونه نصب کړي.
بدون اجازه مردم اونا حق نداره پوسترها رو نصب کنه.
د خار ځینې خلک دا هم وایي پرته له دې چې څوک ترې اجازه وغواړي د کور پر رنگ شوی دیوالې د کاندیدانو عکسونه سریخ کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ورستی لیست لمخې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 1 سلویخت او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباند 3000 تنه په مبارزه کې دي.
بلخ په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان پرون انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې د ولسمشۍ یو کاندید د حامد کرزي په ګټه له کاندیدیدو تیر شوی دی. له جلال آباد څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور واورئ.
په ننګرهار ولایت کې هم د ولسمشري او ولایتي شورا د کاندیدانو رسمي کمپاین پیل شو. د سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې په دې مناسبت بېلابېلې غونډې جوړې شوې وې. د ولسمشري د کاندید میرویس یاسیني د کمپاین په غونډه کې د مومندو قومي شورا له دن خپل ملاتړ اعلان کړ. د مومندو د شورا مشر حاجي عبدالکریم خان وویل
موږ د کرزي صاحب دپاره په هغه دوره کې په خپله منډې سرډې کړې کمپاین مورته کړې. تقریبا ننګرهار 98% رایه د کرزي صاحب دپاره ورکړې وه. ما په خپله هم په تیرو انتخاباتو کې د کرزي صاحب دپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي، مګر موږ سره یو امید موجود و او هغه امید دا و چې هغه باید داسې پوهې او لایق اشخاص رامنځته کړي او داسې یو کاري اداره جوړه کړي، ځکه افغانستان د 45 کالو د جنګونو او بدبختیو نه وروسته د لومړي ځل دپاره د په جهاني ټولنه کې د یو حیثیت خاوندان شوي. زمونږ توقع د کرزي صاحب نه دا نه وه چې د حکومت چوکۍ دې په روابطو باندې تقسیم کړي. زمونږ د ولس توقع دا وه چې حکومتي چوکۍ په لیاقت او اهلیت باندې باید تقسیم شي. دا چې دوی دا کار نه دی کړی، په حکومت کې اداري فساد موجود دی، رشوت خوري موجوده ده. زمونږ د حاجي میرویس یاسینی کمپاین په ټول افغانستان کې دوستانو موږ ته لبیک ویلی دی او زمونږ کار او فعالیت په دې ټولو ولایاتو کې روان دی، او موږ که یو بدلون را نه ولو نو بیا به موږ تر څو انتظار وباسو چې بیا دا چوکۍ په روابطو باندې او بیا تقسیمیږي.
بل لوري ته د ولسمشری کاندید د حاجي عبدالقدیر ورور حاجي نصر الله بریالی د حامد کرزي په ګټه خپلې کاندیدۍ نه تیر شو او د خلکو په یوه لویه غونډه کې د سولې د کاروان مشر حاجي عبدالظاهر د ده تیرېدنه او د کرزي ملاتړ اعلان کړ. د دوی یو پلوي د خوږیاڼۍ او قومي مشر حاجي ملک عمر وویل
کرزي صاحب خو په دې باندې به سترګې ځکه نه پټوو چې کار یې نه دی کړی. دې کې شک نشته ده چې په سلو کې 30% 40% کار به نه وي شوی، خو دومره امکانات او وسایل به د هغه په اختیار کې هم نه وه. او کرزی خو چې څومره کار کړی دی او ځکه دا ملک چغې وایي، دا دغه افغانستان چغې وایي، دا د افغانستان خاوره ګوري، د افغانستان حالات ګوري چې هغه یو څه کړي دي. داسې نه ده چې څه نه دي کړي، خو په سلو کې 30% ناممکنه ده. خو دا به په قرار قرار کېږي، دا کله په یو ورځ باندې یا په یو کال یا په 5 کالو یا په 10 کاله جنګ او په شپږو په 2 کالو کې د دې سرته رسونه به زیم ډېره ناممکنه نه وي.
دغه راز د ولایتي شورا د کاندیدانو لخوا هم ځای ځای غونډې جوړې شوې وي چې هر یو د خپلو هدفونو په رڼا کې خلک په خپله ګټه رایې کارونې ته وهڅول. د ولسمشری خپلواک کاندید او د هغو پلویان د انتخاباتي کمپاین په پیلېدو خوشاله وو او کومه ستونزه یې نه لیده. د میرویس یاسینی ورور سمیول حق یاسینی وایي ډاډه دی چې د چارواکو لخوا به د کمپاین په وړاندې ستونزې نه راولاړېږي. ده وویل
تر اوسه خو کمپاین نن اوله ورځ ده چې شروع شوی دی. موږ وزه سارو که چیرې حکومتي ادارو په کمپاین کې مداخله وکړه نو موږ به یو نامه او نور خارجی خلک دلته موجود دي هغه ته خپل غږ ورسو.
سه شنبه د انتخاباتي کمپاین اول ورځ وه او دا به وروسته کته شي چې انتخاباتي کمپاینونه په کومه بڼه لوري خپلوي.
د فراه په ولایت کې په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په اړه خبرې کیږي یو شمېر خلک ناراضه دي. له دې ولایت د ازادي راډیو له خبريال راپور وبري.
د فراه ولایت ډیر وګړي د ولایتي شورا د تیر وکیلانو څخه شزره نه لري او وکیلان په بې کفایتۍ ګرموي. یو تن شاری اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي
اعضای شورا
دی وایي په تیرو ټاکنو کې هم وکیلانو موږ ته ډېرې وعدې راکړې او یو وایي هم عملي نه کړه او دا ځل موږ د چا په ژمنو نه غولېږو او وړ کس ته برای ورکړو. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس داسې کسانو په ځواب کې وایي
شورا ولایتي په دې درو څلورو کالو کې ډېر کارونه کړي دي، ډېر پرمختګونه لري. قانون مطابق موږ خپل پلانونه جوړ کړي دي او کارونه مو کړي دي. په دې پلان کې زموږ اساسي وظیفه ده هلته منرجو زموږ وظیفه وه، نو ګزارشاتو د اداراتو خندونه مو داسې دي چې مثلا ولایتي شوراګانې په افغانستان کې اولین ځل دی چې ادارات هم ورسره بلدیتې نه درلودې، خپل هم بلدیت ورسره نه درلودې. دا یو ستونزه وه. هغه امکانات چې زموږ په دسترس کې باید وایي چې موږ پوره کار ځینې کړی شوی وای په دې اولې دورې کې هغه امکانات موږ ته نه دي برابر شوي چې تعمیر د ولایتي شورا د ځای د موټرو امکاناتې وو، د تخصیصو د بودیجې امکانات یې هغه زموږ په دسترس کې نه و.
دی همداشان زیاتوي چې په بعضي مواردو کې خلک هم بې ځایه غوښتنې کوي چې زموږ په وظایفو کې هغه شامل نه وي. دی همداشان وعده ورکوي چې په راتلونکي دورې کې به دا ستونزې حل شي او بله دوره به تر دې دورې ډېره بریالۍ وي. باید یادونه وشي چې په فراه ولایت کې راتلونکو ټاکنو ته د تیرو ټاکنو په شان خلک لیوال او امیدواره نه ښکاري، دا ځکه چې له یوې خوا اوسنی وکیلانو خپل پر ژمنو عمل نه دی کړی او له بلې خوا امنیتي وضعیت هم د تیرو کلونو نه اوس کړکیچن برېښي.
د انتخاباتو په هکله مو د ازادي راډیو خاص پروګرام اوریدو. د لسو بجو په دې خاص پروګرام کې به له یوه کاندید سره مرکه واوري. لس او شل د مرکه خپریشي، خو اوس اته او دېرش دقیقې دي. جان خالی کوسی به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د خپل قرغز سیال قربان بیک باقیر څخه وغوښتل چې د ماناز د هوایي اډې له بندولو سره دی د تروریزم ضد مبارزې کې مرسته وکړي. د ناتو عمومي مشر یابدی هوبشفر وایي مختلفو هیوادونو ته د افغانستان د ولایتونو د چارو سپارلو د نړیوالو همکاریو هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ کړي. د امریکا د کانګرس غړو د 1.6 میلیارد ډالرو په بودیجې چې 80 میلیارد ډالر به د افغانستان او عراق د پوځي ماموریتونو او دغه راز د پاکستان سره په مرستو ولګیږي رای ورکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزارت به د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په بمباریو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد او د هغه د انتخاباتي سیال میر حسین موسوي ترمنځ اختلافات بیا اهمیت وښودل. او تمه ده چې نن به په ایران کې د 15 ورځې لپاره په پرله پسې ډول د جمهور ریاست د نتیجو په غبرګون کې مظاهرې وشي.
پاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. ساعت 8:00 او 10 دقیقې دي. د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې یا UNHCR ویلي ترې یوه ونی پوری بعد تورخم لري د افغان مهاجرو د بیرته تګ لړۍ بند ساتي، خو د بلوچستان د چمن په لار افغانان کولای شي خپل هیواد ته ستانه شي. له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور ته واشي.
د کډوالو ادارې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د پیښور په کچګړې سیمه کې د بیرته ستنیدنې مرکز تړلی وو او کډوالو ته ویلي وو چې د بل اعلان پورې د دوی سره تماس نه نیسي، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې یو ویان آصف شهزاد د ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د بیرته ستنېدو لړۍ د یوې بلې اونۍ پورې ځنډولې ده. آصف شهزاد:
رجسٹرڈ افغانس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جو حیات آباد وی آر سی ہے وہ مزید ایک ہفتے تک
رجسٹر شو افغانانو ته خبر ورکو چې د حیات آباد د بیرته ستنیدو مرکز به د تخنیکی ستونزو له کبله تر یوې بلې اونۍ پورې بند وي. ستنیدونکي کډوال دي د اوس لپاره د یو این ایل سی آر یاد شوی مرکز ته ناراضي، کله چې بیا ستنیدنه دوباره پیلېدله د یو اعلان په خبرولو سره به هغوی بیا وروسته خبر کړو. ډېری خلک انګیري چې د کډوالو دفتر ته په پیښور کې ګواښونه متوجه دي، نو ځکه یې د بیرته ستنیدنې لړۍ بنده کړې ده. خو آصف شهزاد دا نه مني او دا هم نخکاره کوي چې د کومو تخنیکي ستونزو له امله دوی اړ شوي چې د کډوالو د بیرته ستنیدو پروسه په موقتي ډول بند کړي. نوموړی وایي د کوټې په بلیلی سیمه کې د بیرته ستنیدنې مرکز پرانیستی دی او کډوال د چمن په سرحد افغانستان ته ستنیدی شي. نوموړی وایي په روان کال کې د اپریل نه را په دیخوا د 150,000 نه پورته کډوال د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته ستنه شوي دي. په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو ریاست دا شمېره 20,000 ښایي. په پاکستان کې لا هم 2 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند تېروي چې کوربه هیواد ورته د 2012 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده.
د پاکستان د پوز ویاند اطهر عباس وایي په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې تیاریانې بشپړې شوې دي او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي. د رواني اونۍ په پیل کې د دې جګړې د پیلېدو پریکړه وشوه. یو شمېر سیاسي څېړونکي د دې جګړې عواقبو ته اندېښنه لري او په دې باور دي چې له دې سره به تر پنجاب نښتې وغځي شي، خو ځینې نور دا نظر ورکوي چې همدا مناسب وخت دی چې مشکوک تروریستان په وزیرستان کې وځپل شي. په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد احمد شیبر راپور وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د طالبانو د مشر بیت الله مسعود پر ضد جګړه اعلان کړې چې شایي له دې سره په دې هیواد کې نوري وینې هم وپهیږي او د دې تضمین هم نشي کېدای چې مرګ ژوبله زیاته نشي. د صوبې سرحد ګورنر اویس احمد غنی وایي پوسټ د رواني اونۍ په پیل کې امر وشو چې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود پر ضد په پوره قوت عملیات پیل کړي. دا پریکړه ممکن واشنگتن راحت کړي ځکه چې له ډېره وخته یې پر پاکستان فشار راوستی دی چې د بیت الله مسعود پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم سیمه ییز څېړونکي څرګندوي چې دا پریکړه د دې لپاره عاجله شوې ده چې هلته په سوات او ورسره دریو نورو سیمو کې عملیات روان دي. د قبایلي سیمو پخواني امنیتي مسؤل محمود شاه وویل په مناسب وخت کې دا عملیات نه دي پیل شوي او د طالبانو پر ضد جدي عملیات ډیرو پوځیانو او سمو وسایلو ته اړتیا لري او زموږ ډیر پوځیان له هند سره د سرحد پوجدو کې ځای پر ځای دي. همدارس مو باید په زرګونو عسکر تر هغو په سواد کې پاتې شي چې هلته د امنیت په برخه کې یو مخ ډاډ ترلاسه کوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې سوات او شاوخوا ډیرې سیمې تصفیه کړې دي او په دې سیمو کې تر 1400 ډیر یاغیان وژلې دي، خو په سیمه کې وړې جګړې لا هم شته او دغه بیا امنۍ د تقریبا 2 میلیونه بې ځایه شویو د بیرته ستنېدو د لارې خنډ شوي دي. د سوات او جنوبي وزیرستان جګړه د څېړونکو په باور فرق لري. په صوبې سرحد کې یو تجربه لرونکی خبریال سالم سیف وایي په جنوبي وزیرستان کې شاید عملیات د سوات په تناسب ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې په وزیرستان کې د سوات په څیر کلي او کورونه سره نږدې نه دي، نو هوایي بمباري ممکن طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله واړوي. خو 2 کاله مخکې چې کله د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود پر ضد جګړه پیل کړه، پوځ دې ته اړ شو چې روغه جوړه وکړي. د جرمني اچانس په وینا د بیت الله مسعود ډله له القاعدې سره اړیکې لري او د لشکر جنگوي او جیش محمد له منع شویو ډلو سره هم په ارتباط کې ده چې دا ډلې په پنجاب کې نفوس لري، نو د دوی پر ضد عملیات به ډیر پراخ شي. خو د خبریال سالم سیف په باور د بیت الله مسعود ډله تر جنگیالیو ځانوژونکي ډیر لري او د سوات تر طالبانو د دوی د جګړه مارو شمیر لږ دی. سیاسي څېړونکي دا هم وایي چې نن سبا د پاکستان ګڼ خلک د طالبانو پر ضد درېدلي دي او د بیت الله مسعود یو شمیر خپل قبایلي خلک له هغه سره مخالف شوي دي، نو دغه ښه وخت دی چې د بیت الله مسعود پر ضد جګړه وشي. د جرمني اژانس په وینا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې یو شمیر طالب قمندانان لکه مولوي نذیر، حافظ ګل بهادر او سراج الدین حقانی تر ډیره په افغانستان کې د ناټو پر ضد په جګړو بوخت دي. خو د جنرال سالم سیف په باور که دغه قمندانان له بیت الله مسعود سره ودرېږي، بیا به جګړه پراخه شي او بیا څوک دانشي ویلای چې کله څه ډول او څرنګه به دا جنگ پای ته رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په انګلستان کې د لندن د هغه اعلان په اړه سخت عکس العملونه پارول شوي چې وایي د عراق په جګړې کې د دې هیواد د ونډې او راوروسته حالت په اړه به خپلواکه څېړنه او تحقیقات پیل کړي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د دې هیواد پارلمان ته وویل چې خپلواک کمیسیون به په تیرو شپږو کلونو کې په عراق کې د انګلستان د حضور او تیروتنو په اړه بشپړ او هر اړخیز تحقیقات وکړي. د دې هیواد مخالفو مشرانو په حکومت تور لګولی چې حقایق پټ کړي او د خپلواک کمیسیون اجتماعي غونډه به د خلکو پر مخ باندې وي. د موضوع تفصیل جان قالی کوسه اوري.
د انګلستان د مخالف لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلګ وای اندېښمن دی چې څېړنې به د تړلو دروازو تر شا وي. کلګ وای هر سړی په دې پوه دی چې د عراق یرغل د انګلستان په تاریخ کې تر ټولو ستره اشتباه وه. د انګلستان د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کیمرون هم ورته دریځ لري او وای که چیرې اشتباه شوی وي نو باید چې ملت یې په دلایلو پوه شي. د انګلستان صدر اعظم د خپلواک کمیسیون د تحقیقاتو په اړه بندیزونه د هیواد د ملي امنیت له مسالې سره اړوند بولي، خو ژمنه یې کړې چې په څېړنې به یو کال وخت ولګیږي او دا به بې ساري تحقیقات وي. براون وویل که د ملي امنیت سره یې اړخ لګاوه نو نتیجې به یې په بشپړ ډول خپرې شي. براون زیاته کړه د څېړنو کمیسیون به په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د عراق د یرغل، جګړې او راوروسته حالت د سختو او لانجمنو مسلو او پیښو جاج واخلي. انګلستان چې د واشنگتن نږدې متحد دی، د عراق د وخت د جمهور رئیس صدام حسین د لرې کولو په مقصد یې دغه هیواد ته شاوخوا 4.5 زره عسکر استولي ول. د وخت صدر اعظم تونی بلیر استدلال کاوه چې عراق داسې هستوي وسلې لري چې په 45 دقیقو کې انګلستان ته رسېدای شي، خو په عراق کې هیڅکله هم هستوي وسلې ونه میندل شوې. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د جګړې تحقیقات یو ډیره ضروري عملیه ده.
دا تحقیقات ضروري دي او د عبرت درسونه به زموږ د ډیموکراسۍ، ډیپلوماسۍ او د پوځ روغتیا غښتلي کړي. زه په ټینګار سره وایم چې دا تحقیقات به د حکومت له واکه په بشپړ ډول جلا او خپلواکوي او اندازه به یې بې ساري وي.
براون وویل د تحقیقاتو کمیسیون به هر سند او هر شخص ته لار ولري، خو په عین حال کې دا کمیسیون به د عراق د جګړې په اړه د ملکی او جنایي جرمونو دوسیې او مسلې نه رامخته کوي. د براون له څرګندونو څخه داسې بریښي که څه هم چې د عراق له جګړې څخه د انګلستان خلکو پوره ملاتړ نه کاوه، خو له دې سره سره به د وخت صدر اعظم ټوني بلیر او د کابینې وزیران به د خپلو کړنو په اړه پښتنو ته ځوابونه نه وایي. د انګلستان مخالفو ګوندونو په کارګر واکمن ګوند تور لګولی چې له تحقیقاتي راپور سره هم سیاست کوي او د راتلونکو سراسري انتخاباتو مخکې به خپور هم نه کړي. په انګلستان کې به د 2010 کال د جون په میاشت کې عمومي انتخابات وشي.
په زابل ولایت کې امنیتي مسؤلان وایي چې دوی لس تاریخي اثر چې له افغانستان د ایران ته قاچاق کېدل نیولی دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د زابل مرستیال والی ګلاب شالی خیل وایي چې لس کلمه ډول ډول تاریخي آثار چې په پخوانیو دورو پورې اړه لري د زابل د ملي امنیت کارکونکو د تلاشیو پر مهال نیولې دي. علي خیل وایي چې دغه تاریخي آثار هغه مهال ونیول چې قاچاقونکو غوښتل لومړی کندهار او وروسته د ایران هیواد ته ورسوي. نوموړی وایي چې لېږدونکي تښتېدلي چې د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې دي.
متاسفانه په تېرو دېرشو کلو جنګي حالاتو کې د افغانستان موزیمونه غني نسو او مرمت نسو، بلکې تاسیونی سیمګل موزیمو څخه دا تاریخي آثار ډیر ارزښت لري. دا په غلا وزي او بل اخر خارج ته قاچاق ورکیږي. د میا زابل ولایت ملي امنیت ریاست کارکونکو د نورو فعالیتو په څنګ کې چې هغه د مینونو نیول دي، د سلاګانو مهماتو نیول دي، یو زیات شمېر تاریخي آثار نیول دي چې دا ډیر تاریخي دغه لري. د افغانستان له استقلال سره د ډیرو عمر برابر ده. له هغه هدایت سره سم چې دوی له خپلې رهبرۍ ترلاسه کړی ده او د افغانستان د اساسي قانون پر بنا دوی دغه تاریخي شانس په لاس راوړي دي. نن یې اطلاعات کلتور ریاست ته سپاري چې دا بیرته خپل ځای ته ورسیږي او د افغانستان تاریخ وساتي.
د زابل مرستیال والی وایي چې د افغانستان لرغون پیژندونکو دغه اثر په لرغونو زمانو پورې تړلې بللې دي چې دغه په خبره وروسته د یو هیات په وړاندې د زابل د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوی دي. افغانستان یو لرغونی هیواد چې په دې وروستیو کې لرغونی سیمې د دې ترڅنګ چې په ناقانونه توګه کیندل شوی دي، یو زیات اندازه لرغونی آثار لومړی گاونډي هیوادونو او لغه ورسته نورې نړۍ ته د قاچاق په ډول وړل شوی دي.
او اوس په هم جان قالی کوزای راتووي چې نړیوالو مطبوعاتو څلکلي.
په امریکا کې خبرېدونکي لاس انجلس ټایمز رسپانی په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال مکرستل د دندې په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د څلورو ستورو دغه امریکایي جنرال د شخړو او جګړو په جریان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان دنده په غاړه اخیستې او له یو شمېر ستونزو سره به مخامخ وي. د ورځپاڼې په باور له یوې خوا په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې او دا د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې تر ټولو سختې مرحلې ته رسېدلې. له بلې خوا په افغانستان کې په زرګونه نوي امریکایي عسکر هم زیات شوي چې په دې توګه د جنرال مکرستل د قوماندې ساحه ورسره پراخه شوې او په عین حال کې د عسکرو د شمېر په زیاتېدو سره له وسلوالو سره جګړې هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي درې مصون زده ده چې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې له وجې خلک په غوسه دي او دا چې د عسکرو شمېر زیاتېږي نو په دې کې هېڅ شک نشته چې د جګړو په سختېدو سره به د ملکی خلکو تلفات هم په افغانستان کې ورسره زیات شي. لاس انجلس ټایمز لیکي جنرال مکرستل په دې باور ده چې په یوې شپې کې د افغانستان وضع نشي بدلېدای او داسې له جادو ډکه کومه مرمۍ هم نشته چې د جګړې لوری دې پرې بدل شي. خو ښه خبره دا ده چې جنرال مکرستل په دې پوه ده چې د افغانستان مسله پیچلې ده او غواړي د جګړې ټول واقعیتونه درک کړي. د ورځپاڼې په باور جنرال مکرستل غواړي لومړی ځان ښه ملا کړي او بیا ژر عمل وکړي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي دا مهال د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال مکرستل د دندې امتحان دا ده چې څنګه به وکړی شي په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره امنیت ښه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي متحده ایالاتو په دې نوې ستراتیژۍ کې افغانستان او پاکستان په یو چوکاټ کې داخل کړي او دا په داسې حال کې ده چې د دې دواړو هیوادونو وضع د امریکا له نظره توپیر لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په زرګونه بهرني عسکر په مستقیم ډول د طالب وسلوالو په ضد جنګیږي او دغه راز زیات شمېر امریکایي ډیپلوماتان او ملکیان له افغانانو سره په تماس کې دي او د خپلو تجربو په شریکولو له دوی سره مرسته کوي. خو پاکستان چې اټومي طاقت هم لري له بنسټپالو سره مبارزه پکې پیچلې ده. لومړی دا چې امریکا په پاکستان کې پلي قواوې نه لري چې په مستقیم ډول له بنسټپالو سره وجنګیږي. لبلې خوا کله چې لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي او ډیپلوماټان پاکستان ته سفر کوي، یوازې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په انګړ کې محصور وي او د پاکستان له خلکو سره اړیکې محدود وي. ورسپاڼه زیاتوي افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې په دې اړه یو څه بدلون راوست او د سوات له جګړو څخه د بې ځایه شوو خلکو له کیمپونو څخه کتنه وکړه. د خلکو ته د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ چې په دې کار سره د پاکستان د خلکو او امریکایي چارواکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کیږي.
آزادي رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
ساعت اته بجې او پنځه څلوېښت دقیقې شوې، اوس هم د آزادي او اورېدونکو پروګرام نوبت دی.
آزادي او اورېدونکي، د ازادي او اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم موږ ته ګڼو دوستانو د افغانستان له دننه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه پیغامونه رستولي او پکې له بیلابیلو ستونزو سر ټکولی. موږ هم د دې دوستانو پیغامونه په دې هیله خپرو چې مسؤل چارواکي به یې واوري او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي.
بله، السلام علیکم، زه علی حیدر تداخل سعودی عربستان تاسو سره په تماس کې یم او غواړم چې د تاسو سره یو معلومات شریکم. هغه په دې اکله باندې چې د خوست په ولایت کې متاسفانه چې د خارجیانو د مسلسل بې ځایه نیولو یا بې ځایه کور ته داخلېدو په باندې او بیا خلک د کور نه وړل او د هغوی سره هلته بندیان کول، یعنی دا ټول پکې شامل دي. خصوصا چې د ما د نن ورځ چې تاسو سره په تماس کې یم، د ما درې وروڼه تقریبا د تېرې چهارشنبې په سهار باندې وړي وو، همدا اوس را خلاص شول چې نن متاسفانه دغه ده د خمیس د پنجشنبې ورځ ده، یعنی پوره یو هفته یې پکې تېره شوله لا زیاته. او داسې ډېر په سلګونو نور افغانان یې هم وړي دي هلته، او په هیله کوم له چارواکو نه د افغانستان ټولو هغه مشرتابو او استخباراتو نه چې په دې حق لګي عاجل اقدامات وکړي. ولې بې ځایه افغانانو ته چې تکلیف ونه رسیږي او نور دغه کړاوونه به تر څو پورې موږ غالو.
الو، السلام علیکم، زه محمدم پروان ولایت سیاګه درسونه کې زندگی کوم. ما پیغام داده حامد کرزی څخه چې دا د مهاجرینو ستونزه لري نه حل کوي. هر ورځ لکو لکو پیسې ته نه اخلي په زور باسي. دا پرې جمهور دی، دا دغه د خو پرې راشي نه شي کولای چې بل راشي.
الو، السلام علیکم، زما نوم ایبلا توخی د زابل ولایت د نوبهار لسوالۍ د شهاق ته کلي اوسېدونکی یم. زما نظر د بارک اوباما په قاهره کې همدغه کې مسلمانانو ته وینا کوي. زما په خیال باندې د مسلمانانو زړونه نه شي خپلولی چې تر څو پورې د افغانستان او د عراق جګړه ختمه کړې نه وي، ځکه چې په افغانستان او په عراق کې ډېر مسلمانان او ملکي کسان شهیدان شول.
سعودي عربستان نه خبرې کوم. د ګردیز نه تر شارینه و پورې دا لار ډېره خرابه ده او ډېر لوی ولس ورباندې پروت دی، او که چېرې تاسو دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ په دې باندې نظر وکړي ایا څه سبب ده. نورې لارې جوړېږي او د دغې لارې پوښتنه څوک نه کوي، خصوصا چې د ګردیز د بازار نه راووځي د رود په دا منطقه کې پل سکون هم جوړ دی، سړک هم ډېر مخکې نه جوړ دی، قیر اچولو ته تیار دی خو مګر قیر ورباندې څوک نه شي.
پاکستان کې زموږ مهاجر څه حال دی؟ کردی صاحب ته ورته کښېنه چې ته ولې اسې د بچي پرېږده په خپله لاسې برس په هغه امریکا کې کښېنه، وطن پرېږده، ملت پرېږده، هر څه پیښې هغه د پیښو څخه اوس دلته موږ برخه دره کړو، د لالې اخلاص کړو چې نه مو په پیسې فرېږي. یو سړی پر یو نصیبه شپږ میاشتې درې میاشتې زندان کاتي، زه خپله دایم ور مره د زندانه څخه راخلاصوم په شلو روپو باندې زه بندي وم درې میاشتې په زندان کې. سلام،
مونږ
مونږ د پاکستان پنجاب خار کې ډېر تنگي او مونږ په هر نظام کې چې کم دی که نه هغه په مونږ باندې تورونه لګوي او مونږ د نورو ملکو په ایجنډانو په تور باندې نیسي وجه هغه تاسې ساتئ او تاسې هغې ته ځایونه ورکوئ.
السلام علیکم. زه عمر ګل ملنګیار تاسو ته له ایران د احمد زوی در کوم. زه د ایران د یاز له خوا غږېږم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما خبره دا ده ټول د افغانستان ملت او خلکو ته چې په افغانستان کې کولای شي چې یو رول ولري، باید په افغانستان کې دا حالت مونږ بدل کړو چې هر څوک بېګناه مسلمانان وزنی او ولسي خلک وزنی که طالبان دي او که غیر طالبان دي دولتي خلک دي، باید ټول ولس په دې باندې عکس العمل وښيي، لکه د سوات په دره کې چې د طالبانو په ضد باندې خلک جکس وله، تر څو به د افغانستان ولس همداسې بې تفاوته پاتې کېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نقیب الله د لندن څخه غږېږم. زه پیغام لرم هغه اوریدونکو ته چې کوم له پاکستان څخه زنګ وهي او هغه دا شکایت لري د پاکستان د حکومت له طرفه، نو دا شکایت خو دا اوس خو تنګول نه کوي، پاکستان حکومت دا خو له دیرش کالونه تنګول کوي، افغانان تنګوي، نو دوی شکایت لري، نه دا دوی ولې نه ځي خپل وطن ته؟ خو چې یو بل ملک اوسېږي ظاهره ده بل ملک دغه بل ملک پولیسان خو تنګول هم کوي او هر څه کسان تنګول کوي، نو دوی ولې نه ځي بیرته افغانستان ته؟ هغه تجارتونه چې په پاکستان کې لري که دوی دغه پیسې افغانستان کې ولګوي، نو دا د خپل ملک او ترقي لپاره ډېره فایده منده ده. وسلام.
خپل سلامونه زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما د کرزي صاحب سینې دا گزارش دی چې د پاکستان کې موږ ډېر پتنګ کړي یو. دلته صاحب ومنه چې پر کوم بازار کې روانې پولیسان مو لکه سپي داسې کسوي. د ګجرات څخه نږغېږم، پاکستان ګجرات څخه ن ما د کرزي صاحب دا گزارش دی چې یو څه دې وکړي، یا دې ما خواته واړه یا مو د دې خواته کړي.
سلامونه وایم اور مریض راوڑا قبل پاکستان مریض راوڑا مریض دنیا میں تھوڑا جی باختہ باندھے والے اسرائیل سے اتراغل
بله. السلام علیکم. زه غلام حمید د وردګ د ولایت د چک دی له شورای نه خبرې کوم. د محترم والي صاحب عبدالحلیم فدایی د خبرو په ارتباط کومې چې د ازادۍ د راډیو سره د امنیت په باره کې کوله، دا ویل چې د امریکایي ځواکونو د راتګ پر د ځواکونو پر راتګ سره د امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده. اعتبار وکړئ خصوصا د چک ولسوالۍ کې په خانه د طالبانو ډلې دوه چنده شوې دي او کومې قواوې چې د چک ولسوالۍ ته راغلې وې هغې د امنیت په ارتباط هېڅ کوم تغییرات را نه وستل.
دلته موږ یو پنځه شپږ رویانیان ناست یو. سلامونه درته وایي. دا د سلامه یو اختر نومېږي، یو لالۍ نومېږي، یو جمعه کاکا نومېږي، یو خانۍ نومېږي، یو نظرګل دی، یو ادم ماما دی، محمد خان ماما دی، نیشي ډېری. موږ پنځه شپږ پیغامه نور ساب کړي دي. تاسې ولې نه دغه کوئ وروره؟ د خدای رویانیان موږ روین غیر څوک او بل به چې دي وروره دغه پیغامونه زه خپل لالۍ خبرې کوم. د دغه نشې زموږ ډېر فزاد یو هغه ادم ماما ما په بل پیغام کې هم ویلي وو چې لیدا دا زموږ نشیان چې دي دغه په غاړه زوري تاریاکو ګولیانې لالا یې خوري وچیشي ورور، نو دغه څه چې هسپتالونه څه ډېر کې او دا پیغامونه خامخا نشر.
لالا یې وروره په دې مکم خوښنه شو چې تاسو د هیروینو په نشه روږدي او په خپل هم وایي چې د نشې تاسو له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. البته موږ دومره درته ویلی شو چې دا وخت د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو د تداوي مرکزونه شته چې په هیروینو او نورو نشو باندې روږدي دي. تاسو کولای شئ له خپلو نورو ملګرو سره دې مرکزونو ته ورشئ او د هیروینو له دغه ناوړه نشې څخه چې د انسان ژوند او شخصیت دواړو ته خطر پیښوي ځان خلاص کړئ. د نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
نو د اصلاح یا مزاز محمد ګل نمیږم. پس موږ دا شکایت لرو چې بمباری شروع دی وروره، کما نه دا خو بس جنگ دی شروع دی، بس دا بیخی بمباری کوي ملکی خلک هم لکیږي، دا زموږ شکایت سب کوي. په خدای بیخی نابود موږ هم دلته وختا یو، موږ د ایران ته دنګ وو، دلته کوچنیان پر غرو دي، بس تا بیغاز موږ ساب کوي. وسلام د خدای په امان دي.
زه محمدین احمد زاده جمهوری اسلامی ایران اصفهان ته سره خبرې کوم. د خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اله سلام از ما پیغام د افغان چارواکو ته دا چې زموږ ژوندۍ په ایران کې ډېره سخته تیریږي. نو څوک نشته چې زموږ پښتنه او کیو غم وخوري. د ایراني مامورینو ډېر په عذاب دي، کار او ژوندۍ له منفرې دي. د دوی د لاس په خدای چې باغونه او ځنګلو کې شپې تېرو، کارونه چې ورته کړي پیسې نه راکوي. که پیسې ته نه غواړي، د فتن مامورانو ته زنګ وهي او مامران یې دونه بې انصافه دي، دا نه وایي چې کارګر د حق لري باید پیسې واخلي. د فتن هم د سپند په لاس کې او رد مرزوي.
بعد سلام از مور هوا دفتر دی او د اور چاروا په توګه راته مور د اسلام آباد زما محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زمون دی کې ګرځا لای نو څو ټول ماجر نیسی او کاټ واره بغیر کاټ یې نیسی، چاته پیسې اخی او چې څوک دغه جلو ته بیاي. استاد څخه یو جهان مانا مور اواد و دغه ترسوي کړی تا.
الو سلام علیکم، موږ د مرغاو، موږ په مرغا کې بیخي بمباری شروع ده. موږ نه خبر کوم اولاد سودا چې جنگونه دا خو د خلک کار ته نشي تلای، درونه پاتې دي. دا خو بمباری شروع دي پر موږ باندې. تاسو موږ پیغام ساب کوي د خدای وروي ته وګورئ. دا بیخي نه بو جنگونه د موږ په ځای کې ګرځي کوچنی ګرځي پر دشتو څرخي ورور مانه پر غرو کې دا یخ دا کوچنی نه جوړی کیږي ورور کمانه.
زه د پراد ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو ته سلامونه وایم. کله چې پرون جنگ ختم شو په خاکی سفید ولسوالۍ کې، دغه باغیانو د خلکو کورونو ته ګرنیټ ور وغورځول، بیا نو ولاړه وتښتېدل. کله د کلي څخه درې نفره د ځان سره وړي دي، هغې په دې خاطر چې بیا د خپل مرکز څخه ټلیفون ته کوي، په زوره ورته وایي چې تاسو ونسئ د ناټو او د افغان د قواوو شکایت وکړي. دغه د پردو غلامان هر وخت همدغسې کارونه کوي. د خدای په امان.
زه شایسته خان د پکتیکا ولایت ګومی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه سپیلن د مسافرۍ ځوان په سلطانۃ العمان کې تیروم. د ما له ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې زموږ په منځ کې دا تیر 15 کاله ډېر حالات ورځ په ورځ خرابېږي. زموږ پای به خیر څه؟ اطلاعاتي ځواکونه بمبارونه کوي، طالب سکولونه باندې ځانمرګي کوي، په ماشومانو ځانمرګي کوي. موږ به اخیر دې څه ترسیب کوو؟ د مالو مشرانو څخه دا سوال چې ورځ په ورځ حالات خرابېږي شکیږي نه، باید دې دې یو چټه وتړل شي. طالب ونیول شي، هغه پنځمه ورځ بیرته خوشی شي.
زه محمد امین دې میوالي ویلینا خبرې کوم. سار نه مونږ ته پولیسان راغلل چې ته بیګا پورې دغه جنا کډه بار کوي. دې میوالي کوم دلته مونږ کاروبار دا پلکاو پیسې خلکو ته ورکو، پلکاو پیسې اخو.
مو د ازادي کارکون راځو کارکون ته ټول سلام دی. بعد سلام از مور هوا دفتر دی او د اور چاروا په توګه ته مور د اسلام آباد زما محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زمونږ دی کې ګرځا لای نو څو ټول ماجر نیسی او کاټ واره بغیر کاټ یې.
سره اورا مور د ډیرو ته د فوسکو مو د دې لیک بوسی د سیر شو سوزی مو مور زربر مخلي پاکستان مو سوزی مور زربر مو مخلي غفله نه سره سو بینټو ته بیا خلي اگر دې بازار نه سیو دې د لوګار دې ګردې لا باندې تیری پوسټا مو توای زربر دې خل خلي بینټو ته هغه خلي مو زادر رو نه دې درخواست کو بر سو تلیفون مو وګړو د درخواست نه نشر کی. و سلام او احترام مو کرجی ته د درخواست چې د جنگ سرلون لریږي. و سلام او احترام.
ہلو السلام علیکم، زده کلابا کوم نه خبرې کوم. مون ته ملي کې دلته ناس کې شنه خبرې کړنه همره سره وو پولیس وایلو مونږ وام تر کوله وایم وایلو او ډیر ځای سره وو ملي کې ناس شنه خبرې کړنه سره وو بیا لږه چا د لږه باندې چا د چټي باندې بدل را ونی کله کولای نه مونږ باندې.
سلام علیکم، زه اسمه طلا فریدی خبرې کوم. منګا یو نو مټر دا چې کلا ګرځې نه نوځي دې تیری بغاخې دې مونږ نظر په لدی خو خلی هغې خو چې ګاډی تسې 1500 هغه خوښلی مونږ ولي صاحب نه دا درخواست ده چې دې پوستې پلټنه دې زر تر زره وکړي او کرزي زه زمونږ دا درخواست ده چې وایي جنګسلاران دي جنګسلاران دې پوستونه لري چې دا پوستې مونږ سره ډېر ځله کوي د تېرې پوسته د ګردیز د تېرې پوسته ده د پکتیا د ګردیز ولایت پورې مربوطات لري د لوګر او د ګردیز مابین کې ده.
قدرمن دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله چې هغه کسانو باوریدلی وي څوک چې کولی شي ستاسو ستونزې هوارې کړي. که چیرې غواړئ موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00 420 11 2 14 15. تر بلې خپرونې مو علامل تاسو د ازادي راډیو د نورو خپرونو اوریدو ته راپورته.